تقريبا په ډیرو سختي سره ترلاسه کی لایسنس او څلور زره څلوېش ایروز ما مصارف را لاله ټوله.
په هالند کې میشت افغان کډوال اتل هم د ورته ستونزې یادونه کوي.
دوه کاله ته د جوړی کې ناکام شوم، یو کاله ته عملی کې ناکام شوم. تقریبا تر اوسه پورې مې څلور ورځې نیم زره ایروز تر اوسه مصرف شوی دی. دا چې به امتحان نیسم، نور درسونه نیسم، نو دا چې خبره سو ته رسیږي هغه معلومات نشته دی.
په جرمنی کې میشت یو شمیر افغان کډوال د ژبې د کورس په برخه کې هم د ستونزو له امله شکایت کوي. دوی وایي خپلو ښارونو کې کورسونه نشته او وړ دي چې د ژبې د زده کړې لپاره ډېر لرې نورو ښارونو ته تګ راتګ وکړي چې ساعتونه وخت یې ضایع کیږي. د جرمني په یو کوچني ښار کې میشتي افغان کډوال چې وینو غوښتل خپل او د ښار نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي
دوه کاله کېږي چې زه دې ښار ته راغلی، ماته کورس نه و راکړی، وایي چې معلومات نشته، معلومات د کمبود سره مخ یو. اوس یو ښار که ماته کورس راکړی دی چې یو ساعت د دې خوانه لر ده او یو ساعت د هغې خوانه زما لر لوي، یو ساعت زه بیا هلته انتظار کوم د موټر د پاره، ټوله ورځ زما په دې کې تېرېږي.
په فرانسه کې هم افغان کډوال له ورته ستونزو سره مخامخ دي. په فرانسه کې میشتې مدني فعالې او د دغه هېواد د جلاوطنو په پارلمان کې د خلکو استازی شکیبا داود څو ورځې مخکې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغان کډوالو له کوربه هېوادونو غوښتي ول چې نوي راغلو کسانو ته د استوګنې ځای د کار او ژبې د زده کړې زمینه برابره کړي. بل لور ته په اروپایي هېوادونو کې هغه ګوندونه چې د کډوالو د محدودولو خبره کوي وایي د اروپا پولې له کنټروله وتلي دي او مهاجرت د دوی ملي هویت، امنیت او په دغو هېوادونو کې د هوساینې سیسټمونه ګواښي. د دې په نتیجه کې د مهاجرت پالیسۍ سختې شوې دي. په 2024 کال کې د اروپایي ټولنې رئیس چارلز میشل ویلي وو اروپایي ټولنه باید د 2015 کال د مهاجرت بحران د تکرار مخه ونیسي. په همدې حال کې یو شمېر هېوادونه نو ته د زیانګالو افغانانو د انتقال بهیر لا روان دی. د 2021 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډېری افغانان د بېلابېلو ستونزو له امله مختلفو هېوادونو، په ځانګړي ډول اروپایي هېوادونو ته کډوال شوي، چې اوس دې هېوادونو کې هم د بېکورۍ، ژبې، ترانسپورت او ګڼو نورو مشکلاتو سره مخ دي. دې هېوادونو ته د کډوالو شویو افغانانو کره شمېر معلوم نه دی، خو جرمني ورځپاڼې ویلت هم زونتاک مخکې راپور ورکړی و چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دغه هېواد 15 له خطر سره مخامخ افغان کډوال له پاکستانه جرمني ته لېږدولي دي. تازه جرمني سې شنبې د نومبر په 4 هم یوه ډله افغانان د پاکستان له اسلام آباد ښار څخه هنور ښار ته انتقال کړل. د جرمني د ډي پي اي خبري اژانس د راپور له مخې د افغانانو دغه 10 کسیزه ډله لومړی د ترکیې استانبول او له هغه ځایه پرون مخام د جرمني هنور ښار ته ورسېده. د راپورونو له مخې شاوخوا 1900 نور افغان کډوال هم پاکستان کې د جرمني د راتګ انتظار کوي، هغه چې د هېواد د منلو ژمنه کړې ده.
اوریدونکو بیا هم پاتې کیږو. په جرمنی کې د جرمنی حکومت د اسلام پالې ټولنې فعالیت منع کړ. جزئیات له سلطان محمد سرور اور.
د جرمنی کورنیو چارو وزارت وایي د اسلام پالې ټولنې فعالیت د اسلامي خلافت د تاسیس د غوښتنې په شمول د اساسي قانون ضد فعالیتونو په تور منع کړ. له دغه اعلان سره سم پولیسو هامبورګ ښار کې په وو ودانیو چیرته چې د دغه ټولنې دفترونو وو یرغل وکړ. د فرانسې د خبري اژانس د ریپورت په اساس د جرمني کورنیو چارو وزیر الکساندر دوبریندت ویلي دی چې د انټراکټیو مسلمان په څیر ټولنو ته به اجازه ورنکړل شي چې د جرمني آزاد ټولنه د کرکې په خپرولو سره کمزوري او لدننه په دغه هیواد برید وکړي. د انټراکټیو یا تعاملګرا مسلمان ټولنې باندې په هامبورګ کې د 2024 کال اپریل میاشت کې د سلګونو کسانو د مظاهرو په ترڅ کې انتقاد وشو. په دغو مظاهرو کې چې د اسلام څخه د ویرې د خپرولو پر ضد وشوې، داسې شعارونه هم ولیدل شول چې پکې لیکل شوي وو چې د حل لاره اسلامي خلافت دی. دغه شعار چې د جرمني رسنیو پام ځانته راوړاوه، تاوده بحثونه یې راوپارول. د جرمني کورنیو چارو وزارت وایي د تعاملګرا مسلمان ټولنه چې د ښځو حقوق ردوي او د اسرائیلو په وړاندې کرکه هم خپروي منحل شوي او شتمنی به هم مصادره شي. د هامبورګ د ښار چارواکي وایي چې دغه ټولنه په 2020 کال کې تاسیس شوي او اکثر فعالیت آنلاین وو. د هامبورګ د ایالت د کورنیو چارو وزیر اندی ګروت چې د سوشال دیموکرات ګوند څخه دی د ټولنې د منحل کولو هرکلی کړی دی. هغه ویلي دی چې یو خطرناکه فعاله اسلام پاله ډله منحل شوه. د جرمني پولیسو په برلین او لویدیز هسن ایالت کې هم د اسلام د نسل او د اسلام د حقیقت په نومونو دوه نورو ډلو په هکله د تحقیقاتو په ترڅ کې څو ودانۍ تلاشي کړي. د جرمني حکومت مخکې هم یو شمېر اسلام پاله ټولنې لکه د انصارو غیر دولتي ټولنه چې وایي د خیریه مرستو فعالیت کوو په 2021 کال کې د تروریزم د تمویل په تور منحل کړي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
آزادی رادیو سلیر وی ساعت.
د اوکرين ولسمشر د خپل هیواد د انرژي سرچینو د ساتنې لپاره د لازیاتو نړیوالو مرستو غوښتنه وکړه. ولادیمیر زلنسکی پرون چهار شنبه له کیف څخه په ویډیوي پیغام کې ویل چې د روسیې له بریدونو د هوایي دفاع او د انرژي سیستمونو ساتنه د لویو لومړیتوبونو څخه ده. دا په داسې حال کې ده چې اوکرين کې د روسیې ناموجه یرغل څلورم ژمي ته داخليږي او د روسیې پوځ په سیستماتیک ډول د اوکرين د برېښنا فابریکې او سبسټیشنونو باندې بمباري کوي.
له خبرونو ور اخوا
د بیپولی خبریالانو سازمان ارسف وای طالبان په افغانستان کې خبریالانو نه د جبري اعترافونو په خستلو او د ویری فضا په رامستکولو سره دوی زپی او د بیان ازادي لستونز سره مخامخ وي. د دې سازمان اندیښنو ته په دې راپور کې کتنه شو.
د بیپولی خبریالانو سازمان ارسف وای د افغان خبریالانو ترنیولو او جبري اعترافاتو اخیستلو وروسته د دغه اعترافاتو خبرول د طالبانو لولوري د افغان خبریالانو د سپکاوي نوې تاکتیک او د خبریالانو د ظالمانه ځپلو په برخه کې د یو نوې پړاو نه خده. دغه سازمان د نومبر په 4 په یو اعلامیه کې د افغان خبریال مهدی انصاری جبري اعتراف ته په اشاره ویلي لنیول کېدو وروسته له خبریالانو نه د جبري اعترافاتو اخیستل د طالبانو د ډرولو د ستراتیژي یو بیلګه ده چې د طالبانو د استخباراتو لوري په زیاتیدونکو توګه کارول کیږي. په اعلامیه کې د دې ادارې د سویلي اسیا مسؤل سیلیا مرسیا ویلي د طالبانو استخباراتي ادارې هڅه کوي چې له دې لارې خبریالان مجرمین ثابت او د هغوی نیول توجیه کړي او په دې ډول د هر ډول راپور ورکولو مخه ونیسي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان خبریالان ادعا کوي چې د طالبانو له لوري تر نیول کېدو وروسته جبري اعترافاتو ته اړوستل شوي دي. یوې افغان خبریالې چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې جبري اعتراف ته له اړ کېدو وروسته یې کار پرې خود.
دوی زه ځکه زنداني کړم چې زه خبریاله یم. ما یوې کورنۍ ورځپاڼې سره دنده درلوده خو دوی زه د یوې بهرنۍ رسنۍ سره د همکاري په تور ونیولم. داسې مهال چې ما هیڅ بهرنۍ رسنۍ سره کومه همکاري نه درلوده خو ما مجبوره اقرار وکړو چې له بهرنۍ رسنۍ سره کار کوم او له دې وروسته به نه کوم. ما نه د یوې پاڼې په سر منه واخیسته او ګوته مې هم ولګوله.
یو بل افغان خبریال چې نه غوښتل په راپور کې نوم او غخپور شي په لیکلي بڼه په یو بیان کې دا کړی چې طالبانو هغه له بهرنۍ رسنۍ سره د همکارۍ په تور نیولې او وروسته یې ترې په جبري ډول اعتراف اخیسته. داسې مهال چې په خبره یې د له کورنۍ رسنۍ سره کار کاوه. ار اس اف ویلی له مهدی انصاری پرتا حامد فرهادی ابو ذر سارم سرپولی محمد بشیر حاتف او شکیب نظری هغه خبریالان دي چې د طالبانو د ادارې پر ضد د تبلیغ په تور نیول شي بیا بنديان دي. دغه ادارې همدار از ویلي دوه نور خبریالان هم په خپل سری ډول د طالبانو په بند کې دي خو نمونه نه دي اخیستي. په اعلامیه کې راغلي چې دا ټول د طالبانو د حکومت پر ضد د تبلیغاتو په تور نیول شي او په زور اعتراف کولو ته اړستل شي. ار اس اف ویلي د طالبانو دا ویرونکو طریقه په کلکه غندي او د مهدی انصاری او نور افغان خبریالانو چې د طالبانو په توقيف کې دي د سم دستي خوشي کېدو غوښتنه کوي. افغان خبریال مهدی انصاری د تیر کال د میزان په 4 په کابل کې ونیول شو. وروسته د طالبانو لمړنۍ محکمه لوري د دوی د حکومت پر ضد د تبلیغاتو په تور پاتل لسمیشتنی بند محکوم شو. طالبانو د 3 اکتوبر په 2 د مهدی انصاری ویډیو خبره کړه چې هغه په کې له بهرنۍ رسنیو سره په همکارۍ اعتراف کوي. خو د خبریالانو ملاتړ بنسټونو ویلي دا اعتراف په جبري ډول لنموړی اخیستل شوی. د افغانستان د خبریالانو د مرکز د عدالت غوښتنې او بهرنۍ اړیکو مسؤل سمیه ولی زاده له خبریالانو نه جبري اعتراف اخیستل په افغانستان کې د رسنیو په وړاندې د ځپون کې پالیسۍ یو برخه بولی. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
ادامه این روند
د دې وضعیت دوام کولای شي چې په افغانستان کې د بیان ازادي او د رسنیو وضعیت لا بحرانی کړي. د افغانستان خبریالانو مرکز غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت د بیان ازادي ځپل او د خبریالانو په وړاندې محدودیتونه پای ته ورسوي او د غرض دي زندانی خبریالان هر څه ژر له بنده آزاد کړي.
د بیپولی خبریالانو سازمان زیاته کړې لاغه وخت چې طالبان د 2023 کال په اگست کې بیا واکته رسیدلی د افغانستان د رسنیو فضا په شدت سره محدود شوی او تر اوسه لږ تر لږه 15 خبریالان نیول شوی. همدارنګه افغانستان د 2015 کال د مطبوعاتو د ازادۍ په نړیوال شاخص کې له 180 هیوادونو څخه په 115 مقام کې دی. که څومره طالبان حکومت په وار وار ویلي چې په افغانستان کې د ملي ګټو افغاني کلتور او اسلامي شریعت پرانا کې د بیان او رسنیو ازادۍ او تجمن دي او دا چې هیڅ خبریال د رسنیس کار لامل نه دی ول شوی حدود دوی دایدا تل د خبر اعلان او د بشري حقوقو د بیلابلو بنسټونو لوري رد شوی ده.
اوریدونکو ورورو د خبری مجلې د پای شیبو ته رسیدلی یو په افغانستان ورزو پاکستان ته هلته هم د میشتو افغان خبريالانو د وضعیت پاړه راپورونه ورکړل شوی دی او ویل شوی چې د غلطه افغان خبريالان له ستونزو ننګونو او سپکونکو چلندونو سره مخامخ دي. تفصیل په دې راپور کې
پاکستانی پولیس لدوی ویزه غوړي داسې محل چې په خبره د ویزو تمنید په خپل د پاکستان حکومت بند کړای دی. د پاکستان په خیبر پختونخوا ایالت کې میشت افغان خبريال چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت لامل یې راپور کې نوم خپور سي، ازادي رادیو ته وویل د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف د نومبر په لومړۍ نیټه جیو نیوز خصوصي ټلویزیون سره مرکه کې ویلي و چې د خبرو تر بشپړېدو به افغانستان سره ټولې چارې ځنډول سوي وي. هغه د ویزو د نه صادرېدو موضوع هم یاده کړې و، خو ویلي و چې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر به روان وي. په پاکستان کې ډېر افغان خبريالان ادعا کوي چې پر دوی دا فشارونه د طالبان او پاکستانی ځواکونو ترمنځ د اکتوبر د 11 نیټې تر نښتو وروسته په بې ساري کچه زیات سوي دي. په اسلام آباد کې وی میشتې افغان خبريالې د نوم خبرولو په شرط ازادي رادیو ته وویل
حتی به شهروندهای عادیش گفته که برای هیچ ماجر غیر قانونی هیچ نوع معامله شما نباید بکنید.
پاکستان حتی خپلادی وګړو ته امر کړی چې موږ افغانانو سره د هیچ ډول معامله لکه د کور کرایه کول یا د پیسو بدلول نه کوي. د پاکستان افغانانو ته په لوی زندان بدل کړی، تر څنګ یې هر ورځ پولیس کور په کور ګرځي. موږ سخت زیات ستونزو سره مخ یو، حتی خوراکي توکي نشور نیولی. دا وضعیت خبرانو لپاره بیخي بد دی، ځکه چې افغانستان کې هم زموږ ژوند خطر سره مخ دی.
پلازمینه اسلام آباد کې میشت یو افغان خبريال هم په ورته شرط ازادي رادیو ته همدا خبره وکړه.
خودمو درست گشت گزار تا نمیده چون اینا میگن شما غیر قانونی سین
لکوره به هر هیچ وطلی نشو زکه وای تاسو نا قانونی دیو رزو که خوبی خی کور که بندیانیو دا چه دا دوارو هیوادونو ترمنز علی که ترینگلی شوی پا مک کدوالو سخت فشارو نا راوستی دی.
پاکستان دا اکتوبر پا نهمه پا کابل و پکتیکا که هوایی بریدونه تر سر کلل چه ملکی افغانانو تا هم پا که مرکزو بلا واوخته. دا طالبان حکومت چه دا غبریدونه دا افغانستان دا هوایی حریم نقص و بالا دا غچ اخیستنه پا پاری دا اکتوبر پا یولسمه دا دیوران دا کرخی پا اگدو که دا پاکستانی زواکونو پر امنیتی مرچلو بریدونه وکلل چې په پایله کې دوړ ورخونو کې د لسکونو کسانو د مرکزوب لري راپورونه ورکړل شول. دوړ خو بیا د اکتوبر په 19مه په دوحه کې د موقت اوربان پریکړه وکړه او د همدې میاشتې په 26مه استنبول کې په دوام سره سلاسول ټاکل شوی چې د دوړو لوريو د پلاو ترمنځ تلوړې کچې دریم پړاو مذاکرات هم د روانې نومبر میاشتې په 26مه نیټه د ترکیې په استنبول کې وسی. په پاکستان کې میشت افغان خبريالان داسې مهال له خپل تریخ ژوند شکایت کوي چې مخکې د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان AMSO د ملګرو ملتونو د سازمان له سرمنشي انتونیو ګوترش، د یاد سازمان د کډوالو عالي کمشنرۍ، د بشري حقونو شورا او د بشري حقونو او رسنیو د حقونو د ملاتړ یو شمېر نورو بنسټونو ته په یو سرخلاصي لیک کې د پاکستان میشتو افغان خبريالانو پر وړاندې د فشارونو او ګواښونو د زیاتېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او د نړیوالې ټولنې د بیړني اقدام غوښتنه یې کړې وه. په دې لیک کې چې د اکتوبر په 19مه خپور شوی و خبرداری ورکړل شوی و چې لسګونه افغان خبريالان چې د طالبانو تر ځلې واکمنۍ او د 2021 کال لاګست میاشتې وروسته یې پاکستان ته پناه وړې ده، اوس له خپلو کورنیو سره د نیول کېدو، شکنجې، باج اخیستنې او جبري ایستنې له خطر سره مخ دي. مخکې له دې هم یو شمېر نړیوالو ادارو لکه د بې پولې خبريالانو سازمان RSF او د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې CPJ د پاکستان میشتو افغان خبريالانو د وضعیت په اړه اندېښنې څرګندې کړې وې. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ UNHCR د شمېرو له مخې له اپریل میاشتې څخه د سپتمبر لومړی پورې پاکستان له 5,45,000 ډیر افغان کډوال له هغه هیواد ایستلی دي.
د ازادي میلمه
سلامونه،
ز احمد تکلیم. مصطفی سالک به لشکره د هواد د لویو شاعرانو او لیکوالو په ډله کې دی او په تیرو څو لسیزو کې د پاموړ ادبي کارونه کړي دي. خو سالک ته پاملرنه سکال ورسته له هغه ډیره شوه چې د جنید د ادبي بنسټ جایزه یې وګټله. جنید بنسټ چې له درېو کلونو راهیسې د پښتو ژبې شاعرانو ته د جایزو د ورکولو لړۍ پیل کړې، ښاغلي سالک ته د 2015 کال د ځلاند کلتوري مشر جایزه ورکړه. سالک په تیرو څه باندې درېو لسیزو کې شاعري کړې، کافي آثار یې چاپ شوي او څه یې چاپ ته چمتو دي. د ازادۍ میلمه په دې خپرونه کې مې مصطفی سالک خبرو ته کېناو او په پیل کې مې ترې وغوښتل چې ځان په خپله تاسو ته در وپیژني.
زمانم مصطفی دې او پلاډ نه را باندې چې دنن څلور پنځوس کلم مخکې زیږیدلی او من را باندې غلام مصطفی نمیخي و او سالک زما د پلار تخلص و هغه صوفي و خانقای درلوده. هر جمعه به ورته سل یو نیم سل دوه سوه درې سوه کسان د صحبت دپاره راتلل. نو دغه تخلص د هغه تخلص و زه به یا سالکیم یا به نه یم، خو بس د پلار نه راته په میراث کې پاتې شو او زم سالک شوم. او په دغسې یوه کورنۍ کې زیږېدلی یم چې هغه علمي او ادبي کورنۍ وه. زمونږ کلي ته په ننګرهار کې په چپریار کې قاضیانو کلی و، نیکونه مې پشت ټول قاضیان تیر شوي وو. پلار مې چې و هغه یو وخت په پښتو ټولنه کې پاتې شوی و او په عربي پوهنتون کې د پښتو ادب استاد و، د پښتو ژبې استاد و، شاعري یې کوله او نثر یې لیکل. دا دواړه د هغه نه راته په میراث کې پاتې شو. بیا چې په ښوونځي کې داخل کړم دویم ټولګي ته به تللی وم چې په وطن کې جګړې شوې، بمباری شوې، نو ډېرې سختې وې. مونږ به د ورځې وتو کاریزونو کې به پټ وو، ټوله ورځ د کاریز خوله کې به ناست وو چې تیاری الوتکې به راښکاره شوې. مونږ به کاریز ته نه وتو، سهار به تلو ماښام به راتلو. دا ژوند ډېر تریخ شو. په 1922 کال کې لاړو پېښور ته. پېښور ته چې لاړو نو په شپږم ټولګي کې مې ځان داخل کړ او دلته ما تر دویمه ټولګي پورې سبق ویلی وو. خو پلار مې را سره په کور کې درس ویلی، نو زما سویه دومره وه چې امتحان مې ورکړ د شپږم ټولګي ته کامیاب شوم. د شپږم ټولګي نه مې درس هلته شروع کړ، د صدیق اکبر په لیسه کې چې په کبابیانو کې وه. بیا د هماغې لیسې نه په 1989 کې فارغ شوم. دعوت جهاد پوهنتون ته لاړم، پښتو څانګه مې ولوسته. ما مخکې له دې چې زه پوهنتون ته لاړ شم په لیسه کې مې لیکل کول. زه لا د لیسې شاګرد وم چې زما د نثر او نظم بیلګې په وحدت اخبار کې خپرېدې.
سالک صاحب، ستاسو په لیکنو باندې
پریشان دا وځو.
د لیکنو باندې مو وروسته بیا هم خبرې کوو او دا به هم له تاسو واورو سالک صاحب، چې زه غواړم پوه شم او ریدونکي هم غواړي پوه شي چې دغه د پلار د طریقت اثر ستاسو په شاعرۍ باندې څومره و. خو اوس لطفا دا راته ووایا سالک صاحب، چې افغانان په مجموع کې ستاسو له شعر او شاعرۍ سره هغه مهال آشنا شول چې تاسو لهم په مهاجرت کې وئ، پېښور کې اوسېدئ. دغه د مهاجرت اثر ستاسو په لیکنو او په اثارو باندې څومره و، مخصوصا په شاعرۍ باندې؟
د مهاجرت اثر خو ډېر و، ځکه چې که زه په وطن کې ښایي په دې کچه باندې شاعري ما نه وکړلې. په د کډوالۍ په وخت کې وکړه، د کډوالۍ په وخت کې خو یو دا و چې مونږ کړېدو، مونږ ډېر محرومیت احساسو. د وطن احساس ور سره زموږ وطن په ډېرو بدو شرایطو کې و، نو دغه محرومیت او دغه چې زموږ په شاعرۍ کې انعکاس پیدا کړ. بل دا در چې پښتونخوا کې پښتونخوا د شعر او شاعرۍ ځمکه ده. په پښتونخوا کې زمونږ کلاسیک زرین دور که وګورئ، هغه لوی لوی شاعران ټول لکه خوشحال خان خټک، لکه رحمان بابا، لکه حمید بابا، لکه علی خان، لکه نور دغه شاعران چې و ټول هلته تیر شوي. او په معاصر پښتو ادب کې ډېر لوی نوم درلوده. یو شی چې په پښتونخوا کې ډېر په مونږ باندې اغېز کړی و هغه دا و چې په پښتونخوا کې ادبي جرګې مرکې وي، چې هغوی به هره اونۍ غونډه کوله، په هغې کې به شعر شاعري کوله، شعرونه به یو بل ته ویل، مشاعره به کېده، دغسې د نقد برخه و نقد به کېده. نو زه په دغه غونډه کې ما ګډون کوم. پېښور ادبي پښتو د پېښور پښتو ادبي جرګه وه چې د دې په جوړوونکو کې وم زه، او دالته پېښور کې ملګري پوره کړې وه. دا نظریه و چې دوی سره مې رابطه پیدا شوه، دغسې بیا د قلندر مومند د ساحو لیکونکو مرکه و هغوی سره مې رابطه پیدا شوه، بهمانه د دې جرګه و دغسې د ترقي پسندو غونډې وې، دې ټولو ته به زه تللم، وروسته بیا به افغانه د دې بهیر هم جوړ شو. نو په دغلته زمونږ داسې و چې د نورو شعرونه به م اورېدل او په شعرونو باندې به خبرې هم کېدې، نقد هم کېده. نو دې زمونږ په شاعرۍ باندې ډېر لوی اغېز وکړ. او داسې یوه خبره مه کېده چې دا د پښتونخوا شاعري ښه ده او په افغانستان کې څېړنه ښه کېږي، دا مه د پېښورۍ وویلې. خو کله چې دا زمونږ ټول را دغه شو د شاعري وکړه، په هلته په کډوالۍ کې لکه کاروان صاحب، لکه نثار صاحب، لکه اجمالاند، لکه عبدالله پایکار، لکه نورو، دوی چې کله شاعري وکړه په پېښوریانو ومنل چې اوس د افغانانو شاعري زمونږ نه کمزورې نه ده، اوس په شاعرۍ کې مو افغانان ډېر مخکې دي. نو دغه کډوالۍ ډېر لوی اثر و. که بل دا دی چې هلته د کتابونو د چاپولو دپاره زمینه مساعده وه چې د اسد دانش او ځینې نور خپرندویانو چې هغوی زمونږ کتابونه خپرول او نورو ته رسول، دغسې دغه کتابونه افغانستان ته راتله، په افغانستان کې مې لوستل کېده. نو دې زمونږ په دغه باندې زما په ادب باندې ډېر اثر وکړ. دغسې د نوي نوو ژانرونو سره آشنا شو، ناول مو پېژندم، ناول ولیکه، هنري نثرونه مې ولیکل. نو د کډوالۍ اثر چې و دا ډېر ژور و زمونږ په ادب باندې.
مننه سالک صاحب. بیا به وروسته په افغان ادبي بهیر باندې هم زه غواړم چې تاسو خبرې وکړي. غواړم اوس راته ووایاست سالک صاحب، چې د ځلاند فرهنګي شخصیت جایزه چې جنید ادبی بنسټ یې هر کال تقریبا له درې څلورو کلونو راهیسې د هیواد تر ټولو مخکښ شخصیت ته ورکوي، په دې باب یو څه راته ووایاست. کله چې تاسو خبر شولې چې د دې جایزې لپاره تاسو ونومول شوی، اول مو هغه اول احساس راته ووایاست، او بیا څومره فکر کوئ چې دا جایزه ستاسو د کارونو یا ستاسو د ادبی هاند پیژندنه ده؟
دا جایزه خو زه فکر کوم زما لپاره ډېر لویه خبره ده. دا جایزه چې په تېرو کلونو کې مو ورکړل شوې ده، زما په فکر باندې داسې کسانو ته ورکړل شوې ده چې هغه ډېر لوی نمونه دي. ما ته چې څومره په یاد دي، یو کال کاروان صاحب ته ورکړل شو چې کاروان صاحب د معاصر شعر او د معاصر ادب ډېر لوی نوم دی، ډېره لویه حواله ده د ادب، هغوی ته ورکړل شوه. بل کال ساحل صاحب ته تېر کال ورکړل شوی وه. ساحل صاحب هم داسې یو شاعر دی چې هغه ما ورته یو کتاب خپل ډالۍ کړی و، توري ستوري ډالۍ، په دې دا مصره مې لیکلې وه چې ساحل صاحب ته ډالۍ چې ساحل زمونږ د هر ارمان ترجمانی کړې ده. نو داسې یو شاعر ته یې ورکړل، فکر ما ته راکړه، زه م په هغه کتار کښې راغلم. نو دا زما د پاره یوه ډېره لویه خبره وه، او کوم کارونه چې ما کړي وو، نو ما ذهن ته راغله چې دا یو قسم ما د هغې قدردانۍ جنید بنسټ وکړه، او بیا ما ته نوي انرژي راکړه چې بیا خپل ادبي کارونو ته مخه کړم او یو څه ولیکم. او دا چې څنګه احساس مې وکړ چې خبر شوم، زه ودوم چې راویښ شوم، مېرمنې مې راته ویلې مبارک شه مبارک شه. نو ما ویل داسې به څه شي زموږ په ژوند کښې ګرځي، څه دي چې داسې پرله پسې مبارکیانې راته راکوي. راته ویلې چې د جنید بنسټ کلنۍ جایزه ستا په نوم کړې ده. نو خدای شته ډېر زیات خوشحاله شوم. بیا ما ورته ویل دا خو ډېره لویه خبره وه، د خوبه به دې ورته راویښ کړی وم چې راته به دې ویلي وو. وایما چې زه په خپله راپاڅېږي، نو زه درته به ووایم زه هم ډېر خوشحاله شوم، زما کورنۍ هم ډېره خوشحاله شوه. او هغه کارونه چې ما د نظم او د نثر په برخه کښې کړي دي بېلابېل کارونه دي، یو قسم زه پوه شوم چې دا کارونه بې ارزښته نه دي. مونږ خو داسې ګرله چې زمونږ دې کارونو ته به څوک په درنه سترګه ګوري یا به نه ګوري، خو جنید بنسټ دا احساس راکړ چې نه، زه یو څه یم، یو څه مې کړي دي او یو څه باید وکړم.
یو شعر مو د اوس چمتو لری راته وی وایاست، بیا به نورو خبرو ته بیا هم دوام ورکو.
ښه، یو غزل به درته ووایم. دا نوي غزلونه خو مو چې ما کوم لیکلي هغه په فیسبوک کښې دي، ما سره نقل نه شته، خو د کتاب نه به درته یو غزل ووایم چې لا خو تر اوسه د منصور په نصیب دار پاتې دی، لا خو تر اوسه د منصور په نصیب دار پاتې دی، لاس کې تسبیح دی او په غاله کې زینار پاتې دی، توبې به مري او مې کده به بس د امن کور وي، توبې به مري او مې کده به بس د امن کور وي، چې د تقوا په وینو لار دی لا بهار پاتې دی، په خوله کې نه وایي مچري ګریوان چغې وهي، په خوله کې نه وایي مچري ګریوان چغې وهي، چې د جانان او د رقیب تر منځ تار پاتې دی، مای بیگا زلف لمخه اړولي خدای ګو، مای بیگا زلف لمخه اړولي خدای ګو، د حیا نوري لا تر اوسه پر رخسار پاتې دی، ستوري مجنون د پلوشو په ژبه داسې ویل، ستوري مجنون د پلوشو په ژبه داسې ویل، ښکلی هغه دی چې د مینې پر مدار پاتې دی، یو لمن کاڼي لري اوس هغه جلوې نه لري، یو لمن کاڼي لري اوس هغه جلوې نه لري، هغه د تور غوندې جانان لکه کوهسار پاتې دی، نه مې د سترګو اوښکې پاتې نه ګلونه نیسي، نه مې د سترګو اوښکې پاتې نه ګلونه نیسي، ګرانې نظر مې لکه تش مزی د هار پاتې دی. دا یو غزل و.
ډیر اعلی، ډیر ښایسته غزل و. په هر حال مخکې ما تاسو نه هیله کړې وه چې ستاسو د پلار اثر تاسو ویل چې دای په طریقت کې وو، د صوفیانو په طریقت کې وو، په دې غزل کې هغه اثر ښکاري. ما ته لکه ښکاره شو، نو تاسو به هغه حقیقت ووایاست چې څومره د پلار طریقت ستاسو په مجموع کې په شاعرۍ او یا په غزلیاتو باندې اغیز درلود؟
زما د پلار ژوند او شاعری زما په ادب باندې او زما په ژوند باندې ډیر تاثیر کړی دی. مونږ ورونه چې وو پنځه ورونه یو ماشاءالله، او زه چې وم زه د خانقاه خادم وم، نو دا څومره ورونه به راتلل خانقاه ته خدمت زما په غاړه وو، په لاسونو یو به ور واچوه او ډوډۍ ورته راوړو، دغسې په دې خانقاه کې به کتاب خانی کېده، سره د دې چې پښتو کتابونه په کې کم ویل کېده، پښتو کتاب یوازې د رحمان بابا کتاب په کې لوستل کېده، خو فارسی کتابونه په کې ډېر لوستل کېده، مثنوي لوستل کېده، د عطار کلیات لوستل کېده، شورش لوستل کېده، دغسې د نورو شاعرانو د صادق کتابونه لوستل کېده، دغه کتابونه لوستل کېده او دا به تشریح کېده. زما د اغادبي دغه چې و هغه ادبي اولنی پوهنځی او ښوونځی چې و هغه همدغه خانقاه وه، چې زه په شعر پوه شوم، د شعر په باریکیو پوه شوم او په تصوف پوه شوم. نو زما په شاعرۍ کې د تصوف اثر شته دی. دغه پسرلي صاحب خدای دې وباسي، هغه چې د تاوس په بڼکه باندې کومه سریزه لیکلې ده، هغه هم دا یادونه کړې ده چې د ده په شاعرۍ کې تصوف رنګ شته دی. داسې تقسیم الحق کاکا خیل یادونه کړې ده او لیکلي دي چې د فالج په شعر باندې د تصوف رنګ ډېر غالب دی، ځکه چې دا تصوف په کور کې لوی شوی دی، او دا د کور خبره ځکه کړې ده چې تقسیم الحق کاکا خیل په پوهنتون کې په دعوت الجهاد پوهنتون کې زما استاد و، زین پېژندم او زما د پلار خبرې مې اورېدلې وې. ډېر عجیبه وه چې دا تقسیم الحق کاکا خیل به په تلویزیون کې راته، په تلویزیون کې به غږېده، نو هغه خو صوفي و، د کاکا سیند نوسی و. یو ورځ زما پلار په تلویزیون د دغه خبرې واورېدې، نو دا خو ډېر لکه سړی دی، ما ورته ویل دا زما استاد دی. بیا په بوټ کې زما پلار ور سره مخ شوی و، نو بیا تقسیم الحق کاکا خیل یې ودرولې، ورته ویل یې چې دعا راته وکړه. هغه ورته ویل یې چې زه خو د کاکا سیند نوسیمه، چې څوک ته رالي چې دعا نه کوم، ته ما ته دعا وکړه، زه به تا ته دعا وکړم. دواړو لاسونه جګ کړي وو او یو بل ته دعا کړې وه، دعا یې چې کړې وه چې سبا پوهنتون کې د لیلی نه پوهنتون ته لاړم. تقسیم الحق کاکا خیل راته ویل چې ستا پلار مې ولیده. زه حیران شوم چې زما پلار یې چېرته ولیده، وایي دغسې خبره وه. بیا مې چې پلار وفات شو، تقسیم الحق کاکا خیل نوي کلي ته راغې، د فاتحې ته راغې، د نورو استادانو او شاګردانو سره. نو زما په شعر و شاعرۍ کې د تصوف رنګ شته دی، او ځان ته داسې صوفي ته ویم چې زه ډېر قوي صوفي یم، دا هم څنګه وي، خو هغه اثر یې راباندې شته دی. او زما په شاعری کې د شدید شعرونو د چاغه د وحدت الوجود او عادت شهود او د تصوف نوري مرحله تشریح کوي. حافظه دې مره پیاوړی نه ده چې اوس هغه شعرونه ټول د کتاب نه راحت شي تاسو ته وایم. خو د پلار صحبت او د پلار ادب مې په ما باندې ژور اغېزه کړې ده. او پلار مې شاعري کوله په وحدت اخبار کې به زما شاعري چاپ کېده او د پلار مې بیا زما یو غزل چاپ شو چې ژوندې خولې لکه د ملخ ښکاري تړلې سترګې خو د ښکاري سرابي حسن زه دې څه وګڼم چې جلوهلو ته اوبه ښکاري. دا یو غزل دا غزل چې چاپ شو نو زما مور ته وویل چې بس دې زه نوره شاعري نه کوم او په اخبار کې نه چاپ کوم. ورته ویل ولې وایي دزه دا غزل مې چې ولوستل زه دې څه فکر کوم چې نور ماته ضرورت نشته نور به دا مخکې ځي.
دا ډېره جالبه.
هغې نه وروسته مې پلار خپل شاعري چاپ کول پرېښود او زما شاعري چاپ.
دا ډېره جالبه کیسه ده.
تاسو نه سره د تصوف
دا ډېره په زړه پورې کیسه ده. د پلار مو کتابونه پاتې دي آثار چې چاپ شوي دي هغه راته ووایاست لطفا.
یو د شاعری یو ټولګه ده بس یو کار شو چې هغه د نثر لیکلم لارو ده د شاعری ټولګه درلو ده دا ټول په خانقاه کې وو. خو یو تراژیدي ده چې خوشاله ده زمونږ پښتانه مجبه خلک دي. نو کله چې زما پلار وفات شو زه د هغه د جنازې سره د پیښور نه راغلم ننګرهار ته خپل کلي ته چپیار ته د پلار د جنازې سره هلته د ده کتابونه او د عبده اثار چې وو په خانقاه کې وو. نو دا مریدان چې وو د تبرک دپاره دا ټول هر څه هغه کوټه کې چې هر څه وو چې کتابونه وو که جنمازونه وو که د ده خپل اثار وو دا ټولې وړي وو دا ټولې وړي وو او هېڅ مې نه پرېښي. نو هغه چې بیا ما کوشش وکړه چاره ترانه کړل یو څه شعرونه ما پیدا کړل او هغه مې په کتابچه کې ولیکل. یو نظم دې چې مثلا چې اخر اوزو زر سکار سره مصلحت وکړه د دیندار سره دلته په مونږ کربلا جوړه ده کور په کور سخت اوازلا جوړه ده زاړه ځوانان زمونږ تباه شول ښځې عمر واړه فنا شول سپېره په خاورو ماشومان جاړي. دغسې اوس راته پرون یادېږي نظم یو غزلې وې دغه چې غزلې پسې لیکلې وې یو شعر د تاسو د سره پر یاد چې دا د افغانستان د جهاد په اړه لیکلې و چې چانا سر کې نیولی او چانا سو په سر ایښی میدان د امتحان ما بوبا ورته کتل. نو د شاعري ښه شاعري وه او دغه وه. نو ما سره دغه نه شته خو یو د افغانستان زاړه کلکشنونه چې دي د اردو مجلې چې هغه د دفاع وزارت لخوا چاپ کېده هغه مجلو کې شعرونه شته دی نثرونه شته دی لیکنه شته دی. دغسې درې ګونه اتحاد چې وو د مجددي صاحب او د پیر صاحب او د مولوي محمد نبي د هغوی په مجلو کې په کلکشنونو کې آثار شته دی او یو څه شعرونه زما سره هم شته دی. د کتاب په بڼه آثار نه دي چاپ شوي نه په مجلو او اخبارونو کې چاپ شوي دي او کتابي بڼه باندې څه نه دي چاپ شوي.
ډېره زیاته مننه. ستاسو کتابونه څو چاپ دي؟ نثر و نظم ټول راته وایاست لطفا.
نثر ټول څوارلس کتابونه چاپ شوي دي چې په دې کې د تاوز بڼه کا سندریزې چینې تور ستوري او غنی په کچکول کې دا څلور د شاعرۍ ټولګي دي چې دا ټولې بیا په یوه ټولګه کې چاپ شوي دي. سپرلې په خال کې نومې دي. دغسې په څېړنه کې د افغانستان پښتو معاصر د افغانستان پښتو معاصر شعر دی. دغسې د مولانا جلال الدین رومي د مولانا جلال الدین بلخي سم رومي د ژوند دوام په اړه یو کتاب دی. دغسې د نفت په اړه منشور دی. دغسې د نفت په اړه یو بل کتاب دی د څاڅکي تر صفل. دغسې مرمرین توري د تحقیقي مقالو یوه ټولګه ده. دغسې د نثر یو کتاب دی چې د اوښکو مسکا نومېږي. ناول مې پاتې شه باران نومېږي. نو د تیارې او رڼاګانې یو بل کتاب دی چې په هغې کې د مخزن او د خیرالبیان مقایسه شوې ده. نو دغه څوارلس کتابونه مې لیکلي دي د نظم او نثر په برخه کې او دا ټول خپاره شوي دي او یو کتاب ناچار تر سره د خبرې خبرې نمی دی د حمزه شینواری تاله باندې د هغه تاله مقالی او مضامین دی پکې.
مننه سالک صاحب چې وخت را سره وای په دې هر یو باید جلا جلا غږیدلی وای خبرې مو پکړې وای، مګر دې مرکو لړۍ وخت ډیر کم دی، نو په دې خاطر ورزو یوې بلې موضوع ته چې هغه هم مخصوصا هغه چې تاسو پیژنې یو څه بلد دي تاسو له کار سره د هغه لپاره دا ډیره مهمه مسله ده. هغه په پیښور کې تاسو د شاعرۍ دوره وا او له دریو نورو ملګرو سره تاسو یو ځای د یوې کوچنۍ انفرادي ټولنې جوړول وو له پیر محمد کاروان سره او له باز محمد عابد سره او له نور الحبیب نصار. دا درې شاعران تاسو د افغان ادبي بهیر لغو لمړنیو بنسټ خودونکو لډلې وي، او بیلغه تاسو دغه شخصي انډیوالي او ملګرتیا هم همغه وخت هم ډیره مشهوره و. زغورم اوریدونکو ته ورپیاد کم چې دا انډیوالي هیر نه ده، په دغه ملګرتیا یا دغه وړه کوچنۍ ټولنه غیر رسمي چې تاسو په خپلو کې درلوده او هلته به مو شیرونه هم یو بل سره ویل شریکول به مو، په دې باب را ته خبرې وکي.
دا دیوالی خو بس قدرت منظوره و ده چې دوه شوه چې د پیښور پښتو ادبي جرګې په یوه غونډه کې مشاعره و. په هغه مشاعره کې ما غزل ویلې، نو دا عابد چې خبر شو چې زم افغان ما نورانږدې شو راته وویلې چې زم افغان ما او باز محمد عابد وپېژندل، راته وویلې چې په صدر کې زه د سګرټو ګاډی مې بیا سر صدر کې هلته راشه. بیا د باز محمد عابد ته ورغلم، اول د باز محمد عابد سره آشنا شوله، بیا ما باز محمد عابد تلو د قلندر مومند د ساحو لیکونکو مراکې ته، بیا باز محمد عابد لاړ کاروان صاحب ته، دا کاروان صاحب راغی، نثار صاحب هم صدر ته راغی، نو مونږ ملګري شو. دا ملګرتیا داسې وه چې په هغه وخت کې مون با چې څه کار درلوده خو هر څوک به په یو کار پسې دغه ولالهند او یو دند او یو دښه درلوده. د هغې نه وروسته به مونږ راټولېدو په صدر کې یو هوټل، په هغه هوټل کې به ناستو، یو بل ته به م شعرونه ویلې، یو بل ته به م خپل نثري لیکنې لوستې او په هغې باندې م خبرې کولې. دا داسې وخت و چې مونږ بېشي داسې شوي وو چې فنا فی الادب شوي وو، بله خبره زمونږ نه وه بغیر د ادب نه، بغیر د شاعرۍ نه. او دغه ورځ مونږ تیره کړه په هوټل کې، بیا چې ماښام به شو نو داسې نه بېلېدو سره چې هر څوک خپل کور ته لاړ شي. ماښام به م پرېکړه وکړه چې نن به نثار صاحب سره ځو، نن به عابد صاحب سره ځو، نن به د کاروان صاحب کوټې ته ځو، نن به زما ځای ته ځو. لا ګوروالته به م بیا د شپې تر ناوخته پورې همدغه خبرې کولې، کتابونه به م لوسته او خپله شاعري به م کوله او نور کتابونه به م لوسته. مثلا داسې به م کولې چې راځئ نن شپه شپږ غزلې د کاظم خان شهیدان لولو، شپږ غزلې د حمید مومند لولو، بیا پرې باندې خبرې کوو. دغسې به م د دوی غزلې ولوستې او په دې باندې به مونږ بیا خبرې کولې. دغسې چې کوم ایراني کتابونه او د څېړنې او د نقد او د دغه د هغې نه به م یو یو فصل لوسته. نور کتابونه لکه د مجروح صاحب او د نورو شاعرانو کتابونه، د معاصر شاعرانو کتابونه دا به م لوستل، په دې به م خبرې کولې. نو داسې وو چې زمونږ تصورات بېخي شاعرانه شوي وو. د مالی دنیا سره زمونږ دومره تړون نه و لکه څومره چې د تصوراتو تخیلاتو سره په دغه دوره کې. نو همدغه علت چې په دغه دوره کې ښه شاعري وشوه، کاروان صاحب چینار خبرې کوي دا کتاب ولیکه، باز محمد عابد د نکریزو په اړه ولیکله، ما د تعوض بڑکه ولیکله، نثار صاحب څانګې څانګې ارغوان ولیکه، او دومره په دې ناستو کې دغه و چې بالاخره دا ناستې پراخه شوې. دوی ته پیکار صاحب هم راغی، خوري ملګري حنیف خلیل هم راغی، شاه سعود هم راغی، نور هم راغله، او بالاخره د پسرلي صاحب په مشرۍ باندې افغان ادبي بهیر جوړ کړ چې افغان ادبي بهیر په خپله ډېر لوی کار وکړ، په پېښور کې هم ډېر لوی کار وکړ. هم یې مونږ شاعرۍ ته وهڅولو، هم یې نوي شاعران او لیکوالان پیدا کړل. وروسته په ټول افغانستان کې څانګې پرانیستل شوې او اوس هم په کابل کې افغان ادبي بهیر شته دی. نو دا زه فکر کوم زمونږ د هماغه ناستو برکت و چې دا دومره کارونه وشو.
د دغه دورې همدغه تاسو د څلور کسیزې ډلې د ملګرتیا ډېره ځانګړې ملګرتیا ده. د دې دورې کوم شعر دې په یاد وي درته وایم مهرباني؟
نو شعرونه خو دغه دورې ډېر دي او کتاب مې مخ ته پروت دی، نه پوهېږم کوم یو راځل دي. نو یو خو بس زه به د تعوض بله کره واړوم چې هر دغه تېنه را واوړي د غزل هغه به درته ووایم. دا غزل دی چې زړه کې مې خیالونه د پرهر په سر، زړه کې مې خیالونه د پرهر په سر، پیغلې دي راغونډې د ګودر په سر، سیوری مې یاري را سره نه کوي، سیوری مې یاري را سره نه کوي، راغی اخر ستا د هجر لمر په سر، ته راته مسکۍ شوې زه په خلاص شوم، ته راته مسکۍ شوې زه په خلاص شوم، پاتې مې پښتو شوه شکر سر په سر، سر مات نکړ غرور خزم غرور نشم، مات نکړ غرور خزم غرور نشم، لاین غزیدلې د غره په سر.
مننه سالک صاحب. په دا ورستۍ برخه کې ک یو څو کلمې د خپل ناول یا ناولونو په باب هم راته وایست.
ناول خو ما یو ناول لیکل دی پاتې شباران دی نیږي، او هغه دومره مشهور شوی دی چې لزل چاپ شوی دی تر اوسه، او په افغانستان کې چې کومې رادیوګانې پښتون خپرې، هر یوې رادیو کاغه په کابل کې دي، کا په غوونه کاغه په ولایتونو کې دي، نو دا ناول یې خپور کړی دی. په دې معنی نو چې دا ناول په افغانستان کې پښتنو ته رسېدلی دی. دا ناول د سیو اتفاقي ډول لیکل شوی و. په کال چې دا د واده نه وروسته مېرمنې مې راته وویل چې ته خو شاعري کوې، نثر دې ښه دی، یو ناول به لیکه. ما ورته وویل چې ناول ناول لیکونکی نه یم، که ناول ولیکم بیا به مې په شعر کې مې چې دا کوم مقام ګټلی دی دا به هم خراب شي. نه وایي ته خو یې ولیکه، خو چې ډېره ټینګه شو ما ویل داسې کار به وکړو چې زه دې ولیکم ستا په نوم دې چاپ کړم، وایي زه صحیح دې ولیکه. ما چې ناول ولیکه ورته مې ویل دغه دی ناول خو تمام شو. دا ناول په یوه ناسته کې لیکل شوی، یو یا صفحې دی وړوکی ناول دی، زه صرف څلور ساعته په منځ کې وده شوی یم، نور په یوه ناسته کې مې لیکلی دی. نومن ناول خو لیکل شوی دا خبر په تا باندې لیکل زه خو یې نه اخلم، بیا مجبور شوم په خپل نوم چاپ کړ. خو دا ناول چې کله ما ولیکه ما خوب ولیده چې دا په فضا کې ولاړ دی او رڼا کوي، دا مې یو نیک شګونو. بیا مې چاپ کړ، چې چاپ مې کړ نو ډېر زیات خلکو خوښ کړ، او ځینې راته وایي چې دا ناول داسې ښکاري لکه ختم شوی چې لی دویمه برخه ولیکه، او که دویمه برخه لیکل وغواړم دویمه برخه هم لیکل کېدای شي. نو دا لوستونکو ډېره دغه ده په فیسبوک کې یو همدا راته وایي چې بل ناول دې ونه لیکه، که د خدای رضا وه او زما صحت ښه لږ ناروغه یم، انشاءالله یا د دې ناول بله برخه به لیکمه او یا به نور ناولونه هم لیکمه.
د هیواد مشهور شاعر او لیکوال مصطفی سالک د ازادۍ رادیو د ځانګړو مرکو د لړۍ میلمه وو. ښاغلی سالک د 2015 کال د جنایت د بنسټ د غوره کلتوري شخصیت د جایزې ګټونکی وو. د ازادۍ میلمه تر بلې خپرونې مو په پاک خدای سپارم.
د ازادي میلمه
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یو شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي. څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي، ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي، که غواړی دا شیبه مو له نور سره شریک کړئ، نو د ازادۍ رادیو پر واتس اپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ رادیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 0040 22 12 شپږ 41 01.